السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2018 کال د فروری د میاشتې 18 نیټه ده. د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملي حمیرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې د کبالی سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام جمهوریت لرو، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه له شاهین بنیری نورو.
ستړي مشه ړومبې د دې وخت مهم خبرونه. د سند په سیون شریف کې د لال شاباس قلندر پر مزار په ځانمرګي برید کې د وجل شو کسانو شمیره 80 ته رسیدلې ده. د پاکستان فوج وایي د افغان سفارت چارواکو ته د وسلوالو لیست ورکړی دی، او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي که روسیا د یوکراین په اړه پر خپلو ژمنو ولاړه پاتې شي نو ورسره همکاري کیدی شي. د خبرونو تفصیل. د سند په سیون شریف کې لال شاباس قلندر پر مزار په ځانمرګي برید کې د وجل شو شمیره 80 ته رسیدلې ده. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه د شپې ناوخته په سیون روغتون کې رسنیو ته وویل په وجل شو او جوبلو کې د ګڼو سیمو خلک شامل دي.
جو ایک باڈیز ہے اس میں 36
مڑو کی دشپک دیش پہ جنگلو شوی دا خپل خپلوان ته حوالہ کړی شوی دی. چپکی دا قمبر شہزاد کوٹ مستونگ اور رحیم یار خان اسیدون کی شامل دی. پجوبل کسانو کی د پینڈے خلق همشتا دی ټولو دا گاڑی ور کل شوی دی چې خپل سیم ته مړی ورسای.
د روختون مشر ډاکټر معین الدین صدیقی وایي په جوبلو کې د ځینو حالت خراب دی. د جامشورو پولیسو مشر طارق ولایت رسنیو ته ویلي برید تیر مخام د مزار په هغه برخه کې شوی چې پکې ښځې ناستې وې. دی وایي ښکاري چې حمله یوې ښځې کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم د حملې غندنه کړې. د سند حکومت د دریو د خیبر پختونخوا حکومت د وی ورځې د ویر اعلان کړی دی. ځینې رسنۍ وایي د حملې ذمواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې ده. د پاکستان پوز د امنیتی اسبابو له کبله له افغانستان سره پوله تړلې ده. د پوز اماړیکو دفتر آی ایس پی آر تیر شپه په یو بیان کې ویلي په هغه هیواد کې وروستي بریدونه د مخالفو قوتونو په اشاره او په افغانستان کې له پټنځایونو پلان شوي دي. بیان وایي همدا لامل دی چې تر ناموینه وخته د ډیورنډ په کرخه د تګ راتګ لارې تړل شوي دي. دا بیان تیر مخام په سیون کې تر ځانمرګي وروستو خپور شوی دی. د پوز په بیان کې د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا له خولې ویل شوي د خلکو د تویکړل شوي وینې با سمدستي بدل اخلي. کابل د پاکستانی پوځ د تازه سرګندونو په اړه لس نه دی ویلي. خو د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخلوال خبریالانو ته وویل چې د پاکستانی او عملیاتو له کبله ځینې وسلوال هغو سیمو ته تللي چې د افغان حکومت تر واک لاندې نه دي. د پاکستان فوج وایي د افغان سفارت چارواکو ته د وسلوالو د نومونو فهرست سپارل دی. د فوج اماړیکو دفتر آی ایس پی آر نن په یو بیان کې ویلي چې بیګا په سیون کې تر ځانمرګي برید وروستو یې د افغان سفارت چارواکي نن د پوځ سر دفتر ته وروغوښتل او د هغو شپږ او یا وسلوالو لیست یې ورته وسپاره چې د آی ایس پی آر په وینا په افغانستان کې پټ دي. بیان زیاتوي له افغانستانه یې د هغو وسلوالو پر ضد د اقداماتو کولو یا پاکستان ته د سپارلو غوښتنه کړې ده. خو په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال لیډو ته ویلي هیڅ افغان ډیپلومیټ د پاکستانی فوج سر دفتر ته نه دی ورغلی او نه هم ورته د وسلوالو نوملړ ورکړل شوی دی. امریکا په سیون شریف کې پر مزار د ځانمرګي برید غندنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي واشنگتن پر سوله ییزو عبادت کوونکو د ترهګر برید سخت غندنه کوي. بیان وایي د شاباس قلندر پر مزار ځانمرګي برید داغو حملو د لړۍ تازه پیښه ده چې له تیرې اوونۍ راهیسې په لاهور، کویټې، پېښور او مومندو کې شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې امریکایي حکومت د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې له پاکستانی ولس سره ولاړ دی او په جنوبي آسیا کې امنیت ته ژمن دی. د افغانستان د ملي یووالي حکومت هیله لري چې د میونخ په امنیتي غونډه کې بعد د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ لا پیاوړی شي. دا دوه ورځنۍ غونډه نن پیلیږي چې ورته ولسمشر اشرف غنی بیګا جرمني ته ورسېدلی دی. د ولسمشر مستیال ویان شاه حسین مرتضوي بیګا مشال لیډو ته ویلي هیله لري چې د نړۍ مشران به د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. د زیاته کړه چې ولسمشر غنی به د غونډې پر مهال د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس او یو شمیر نورو نړیوالو مشرانو سره ویني. د امریکا د بارو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خپل روسی سیال ته ویلي چې د ماسکو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې ترمنځ همکاري غواړي، نو کرملین باید د یوکرین په اړه پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي. دا خبره نوموړي تیره ورځ په بون کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په ملاقات کې وکړه.
As we search for new common ground, we expect
دوی په داسه حال کې چې موږ د نویو ګډو همکاریو د زمینو په لټه کې یو، دا تمه لرو چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د منسک تړون په برخه کې خپل ژمنو ته وفادار پاتې شي او په اوکراین کې د ستونزو د کمولو لپاره کار وکړي.
د جی 20 هیوادونو یا د جی شل هیوادونو د بارنیو چارو وزیرانو د غونډې په ترڅ کې لټلر سنسره ترلیدو وروسته د روسیې بهرنیو چارو وزیر لارو پویل دوی د شام، یوکرین او افغانستان په اړه خبرې وکړې او سره سلا شول چې د دواړو هیوادونو د مشترکه ګټو په برخو کې باید سره پر مخ ولاړ شي. د زیاته کړه چې ټول اختلافات یو دم نشي هوارې دي. په قزاقستان کې د شام پاړه د سولې مرکچیان کوم نتیجې ته پر رسیدو کې پاتې راغلي دي، خو منځګړو هیوادونو روسیې، ترکیه او ایران ویلي د غیر مستحکم اوربند برقرار ساتلو لپاره اقدامات کوي. تیر ورځ په استانه کې په جګړه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د خبرو دویم پړاو ترسره شو. دا خبرې په جنیوا کې د روانې میاشتې په 23مه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې تر مذاکرې مخکې شوې دي. تیره ورځ هم د حکومت او د یاغیانو پلاویو له یو بل سره له مستقیمو خبرو کولو انکار وکړ او د ټولو خواوو تر سلویختو دقیقې غونډې وروسته هیڅ ګډه اعلامیه خپره نشوه. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه او د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد رفت انجم وړاندې.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 پیسې اخیستل کیږي او په 1.25 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 23.45 روپۍ او په 23.50 روپۍ. یو درهم په 1.45 روپۍ او په 1.40 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.43 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.43 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 1.42 روپۍ او په 1.44 روپۍ. یو افغانۍ په 1.65 روپۍ او په 1.25 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.65 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.9 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په بنو، کوئټه او پېښور کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي. په بنو کې زیات نه زیات 2 او کم نه کم 9 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 سانتي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل او د کرنټ صوبې او د موسم حال مل رفت انجم نو اورید. په خبرونه کې به واورې د سین په سیون کې په پرونی ځانمرګي برید کې 80 کسان وژل شوي دي. تر حمله وروسته پاکستان د تورخم او چمن لارې تړلې دي. شنون کی سوای
حمله په سیون کې کیږي او تړل کیږي تورخم او چمن. دا زموږ د خلکو بدبختی ده، دا د پاکستان د هولس بدبختی ده.
په ماشومانو تشدد څه نتیجې لرلی شي؟
خو خبره نه ده، ځکه چې دا ماشوم ته ډیر سخت اذیت ورکوي، ذهني تکلیف ورکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د ګڼو سکولونو معیاري کولو فیصله کړې.
فکر دا چې دا ډېر تیزی کې شي، ځکه چې د حکومت حضورونو ټایم نه دی پاتې کنه.
په جمهوریت خبرونه کې مو په پاکستان کې د زده کوونکو جمهوری تحریکونو ته کتنه کړې.
زیاد اور تھا، ماشاء اللہ رجیم تھی،
ماشاء اللہ کوٹس، ماشاء اللہ گرد چ قوانین استعمال صوبہ بلوچستان کے.
لا مشال ریڈیو سرو سے تاسو د مشال ریڈیو خبرونه ته غوږی. د پنځه به په مخام د سند په سیون شریف کې د لال شاباس کلندر په مزار په ځانمرګي برید کې لکټر لګه 80 کسان وژل شوی او تر سلو زیات ژوبل دي. د 14 په واغ غنې خزي او ماشومان مزار ته ورغلیو. پولیس وایي دا ځانمرګي برید وو. ځینې رسنو ویلي چې د حمله ذمہواری اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې ده. روانونه په مومند په خبر ډیر اسماعیل خان او کټه کې هم بریدونه شوی چې پکې لسګونو کسان وژل او ژوبل شول. تفصیل محمد عمران راکوي.
بیگا شاوخوا اوه بجه دغه پیخ رامنسته شوی ده زنمرگی برید دلال شباز خلندر پا مزار که شوی ده نو تر دیده ما چه کم ده مرو پخلی که گی اغه اتیا ده بیگا ده شپی شاوخوا یو نیمه بجه سین صوبه وزیرالا مراد علی شاه هم سیون شریف تطلی وال تر اختون که مطبوعات تویلو چی اویا کسان تروس پوری پا دغی که مرد شوی ده او ده سلو نزیاد چه کم دی اغه جو بلی خو اوز چه کم ده صحت محکمه ده سین نو اوی وای چی اتیا کسان پا دغی که مرد شوی ده پا دغی اتیاو که ده اوش پیت کسانو پیژندلو شوی ده په دغه کې بیا اوه پنځوس چې دي خپلو خپلوانو ته ورکړل شوی دي او زه به تاسو ته هم وایم چې کوم د سیون هسپتال دی نو په هغې کې پنځه اویا مړي او بیا ورسره خواته نوابشاه چې کوم روغتون دی نو په هغې کې پنځه مړي هغه هلته پراته دي تر اوسه پورې دغه اوه پنځوس نه علاوه د نورو پیژندلو هم لعنته شوی دې سره سره چې کوم شمېرې خبره ده نو هغې کې د ماشومانو د زنانو شمېره هم ډېره زیاته ده تر اوسه پورې کوم حتمي شمېره مخې ته نه ده راغلې خو ویل کېږي داسې چې کوم دغه ځانمرګي برید کوونکي وو نو هغه د زنانو برخه چې کومه ده د مزار هغې ته ورننوتی دی په دې وجه چې د ماشومانو د زنانو شمېره پکې ډېره ده
د پېښې ذمهواري که تاسو وایئ
بیگا چې کوم رسنیو کوم خبرونه خپاره کړي دي نو هغه وسله واله ډله داعش چې کومه ده هغې دغه ذمهواري منلې ده خو په رسمي توګه اماق چې کوم د هغوی خبري ایجنسۍ د اماق خبري ایجنسۍ نو هغوی هم یو خبر خپور کړی په عربۍ ژبه کې چې دغه کوم برید و نو هغه داعش کړی دی
چې اوس په سیمه کې امنیتي حالات څنګه دي
امنیتي حالات خو داسې دي چې یوازې په سیون کې نه بلکې زه که د ټول ملک خبره وکړم او خصوصا بیا د سند صوبې نو هلته رینجرز باقاعده عملیات هم پیل کړي دي چې څومره هم مزارونه دي هغې هم تړلي دي زیات تره په کې لکه اوس یو خبر راغی چې امیجنا روډ باندې په کراچۍ ښار کې کوم علمشاه بخاري کوم مزار دی نو هغه هم وتړلی شو بند کړی شو د خلکو لپاره دغسې بیګا عبدالله شاه غازي مزار چې کوم کلفټن سیمه کې د کراچۍ نو هغه هم امنیتي ګامونه سخت کړي شوي وو دې سره سره چې کوم لټوني عملیات دي نو هغه هم پیل کړی شوي وو شاوخوا اتلس وسلوال چې کوم دي د هغې د وژنې خبر هم مخې ته راغلی د نیم فوزي ځواک رینجرز لخوا
داو محمد عمران د تورخم پولیټیکل چارواکی وای چې د وفاقي حکومت په امر یې د تورخم پوله د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده او د غاګامې د امنیت په خاطر پورته کړې ده د ملیشي ځواک چارواکی وای چې نن سار وختي په تورخم پوله وسلوالو د امنیتي ځواکونو یو پوسټ په نخه کړی ده چې د اف سی 2 سرتیری پکې جوړل شوی دی او دوی هم جوابي کاروایی کړې ده په دې اړه نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبريال فرهاد چینواری راکوي
د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته ویلي چې دوی تیره شپه خواوشا لس بجې د وفاقي حکومت په امر باندې د امنیت په خاطر د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده او دغه ګام یې د تیره شپې د سیون شریف د پیخي او دین وړاندې په دې وروستو کې د ملک په بیلابیلو برخو کې د پرله پسې بریدونو وروستو پورته کړی دی او دغه د تورخم دروازه به تر نامعلومه وخت تا پوری بندوی چارواکی وایي چې د نن سهار نه په تورخم کې د کاستم دفترونه هم تړل شوی دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امپورت ایکسپورت کار هم په ارزي توګه معطل شوی دی او د پولي دواړو غاړو ته مال وړونکي په سلګونه ګاډي ودرېدلې دي د ملیشي ځواک چارواکی وایي چې نن سهار وختي په تورخم کې د اف سی په یو مورچه باندې د افغانستان لاړخه وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې د اف سی دو سرتیری جو بل شول دوی وای امنیتی ځواکونو هم ورسره ځوابي کاروایی کړي او وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده د خیبر په لوړګي کې ځنې کسانو د دغه موجوده صورتحال په حق له مشال ریډیو ته وویل
سیف الله د کندوز ولایت او د مریضۍ په حساب باندې دلته راغلی وو اوس دلته ناسي لارې بنده ده وای تورخم بند ده موږ هم دې ته منتظر یاسو بس نه د شپې ځای شته دی نه دغه شته دی اوس خوشی شو گیټ کولاو شو موږ لاړ شو بس اندال د ناس انتظار بده چمن کی مشکل په اخر اندازه مشکل دی بس
مانوم صاحب خان تو ربی دی راغله اتس کاروبار په وجه باندې دلته ما نو س لیر بند دی سار اس موږ دلته ماتلیو نو چلار بکله کولاوی دوړ خو اتر ځین دی اخو ته موږ دونه گاډي ولاړیو دی خو ته موږ گاډي ولاړ دی زما د سبزیانو د سبزیو کاروبار دی دې باندې ګور زوړین دا سبزی به خرابي کنه دا حالت چرته جوړ رسی
یاد دی وی چې تیر کال د جون لومړی نیټه نه پاکستانی چارواکو د بارډر مینجمنت یا د پولیس د سمبالولو د پالیسۍ تر لاندې په تورخم کې سختي شروع کړي او په دې پوله افغان او پاکستانی وګړو ته د بغیر سفری اسناد د تګ راتګ اجازه نه ورکوي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
په پاکستان کې د ترګرې پیخروسته په چمن کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بابې دوستي دروازه تړل شوې ده چې لامل نه یوازې د دوه هیوادونو ترمنځ تګ راتګ بند شوی دی بلکې افغان ترانزیت ټریډ هم تر اغیز لاندې راغلی دی. نور حال لکوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین پرې رپورت کې راکوي.
په چمن کې د پاکستان او افغانستان ترمن سرحدي پوله د هر ډول تګ راتګ او تجارت په مخ تړل شوی ده. د دې مقصد لپاره پر پوله سرحدي عسکرو سخت حفاظتي انتظامات ترسره کړي دي. د پولې د بندش له امله نه هیوازې هغه په زرګونو تجار تر اغیز لاندې راغلي دي څوک چې هر سار د بولدک د بیش و منډې ته د کاروبار لپاره اوړي، بلکې د افغان ترانزیت ټریډ لاندې تجارت هم تر اغیز لاندې راغلی دي. په دې ترڅ کې په چمن کې د چمبر اف کامرس و غړي انجینیر داود و مشار ریډیو ته وویل چې د پولې د بندش له امله تر ټولو لوی زیان و تجارو ته رسیږي.
موږ په دې شی باندې پوهېږو نه چې د دې دهشتګردۍ او د ټریډ تعلق څه دی. سر ټریډ خو به هغه خلک کوي چې د هغه د هیڅ قسم ناروا کارو سره کار نه وي. د چمن د کسټم ریکارډ موږ ته دا ښیي چې دا د افغانستان د څلوېښت کلن حالات کې تر اوسه پورې یو موټر هم داسې څوک نشي ښکاره کولی چې د افغانستان د خوا رالی او په دې کې دلته چې په کسټم کې ولاړ یا د کسټم ووتې منشیات پکښې وو یا بارود پکښې وو یا یو شی پکښو او یا د دې خاطلې هلته یو شی استوي د بولدک په ګمرکې په دې کې څه شی برامه تاجر د دې شیانو څخه مکمل خلاص دی. هغه ته په دې شیانو تین لیکن د بده مرغ موږ هغه طبقې چې بیا خپل आवाज لا هم شه په غټ دغه باندې نه سپورته کوي ځکه چې دې مطلب اوس کچیر په دې باندې راځي عمل ښکاره کوي نو بیا په سلو موړو باندې دې ستخوانه ده بده دې معنا ده کړي.
دې پښتنې په جواب کې انجینر داود زیاته کړه چې دوی به ډیر ژر د پولې د ستونزې د اوارولو په اړه د گورنر په ګډون د نور لوړ رتبه چارواکو سره خبرې پیل کړي. د چمن د پولې د لارې نه هیوازې هر ورځ د لس څخه تر پنځلس زرو پورې خلک تګ راتګ کوي، بلکې د افغانستان څخه زیاتره ناروغان د علاج لپاره هم د چمن د لارې و کوټ ته راځي. بل خوا دلته په کوټه کې هم حکومت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو اوریدل په سیون شریف کې په مزار تر برید وروسته د پاکستان پوز تر نمایینه وخته د تورخم او چمن لارو تړله. په امیر ساحل له خبریال او شنون کې مالک اچکزین پوښتنه کړې چې آیا د لارو تړل د ناامنۍ په ختمولو کې مؤثره ثابتې دي شي که څنګه؟
حمله په سیون کې کیږي او تړل کیږي تورخم او چمن. نو دا د زموږ د خلکو بدبختي ده، دا د پاکستان د هولس بدبختي ده، ځکه پاک دا وخت تورخم او چمن دواړه په زرګونو کورنۍ چې هغه هلته پرتی دي د هیواد د چمن 2.2 میلیونه خلک تقریبا دا تر ټولو غټه برخه پر پاکستان باندې خپل د ماشام ډوډۍ ګټلو انحصار پر پاکستان نه دی. که څه هم دوی د پاکستان سټیزنشپ یا شهریت لري، د دوی ټول ډوډۍ د افغانستان د پولیس د سپین بولدک سره راځي. دا راز په پولو کې پراته خلک ولسونه، یو ولس دی، یو مذهب دی، یو کلتور دی، یو ژبه ده. په دنیا په دې رسېدلې ده چې وروره د تجارت د شوالي د یو د بل سره د شیر اړیکو پر بنیاد باندې بالکل ټول له منځه وړي دي. خو زموږ د خلکو دا ده،
یعنی ستاسو له خبرو زدا تاثر اخلم چې دغه پریکړه چې دا د ترهګرۍ په مخنیوي کې موثره نشي ثابتې ده. وسلواله حمله چې دا وشوي په دې پاکستان کې دا لتیرو څوونه راهیسه چې ولړۍ روانه ده، ولې در تخکاری چې دا حمله زیاتې شوې دي په پاکستان کې؟
امریکای د ورلد ټریډ سنټر د نړۍ دونه پس جهان دا وایي، په د لیکوالان دا وایي، چرنکاران دا وایي، بالکل لیکونه پراته دي. هر لوټاګل په خپل کتاب کې لیکي د رانګ انمي څه وایي، هغه وایي وای وای دښمن په افغانستان کې نه بلکې بل ځای دی. په خپل د لیکي چې د پاکستان د هغه وخت چې کوم پرزیدنت وو مشرف، جنرال پرویز مشرف، هغه په خپل سربرایي کې یو کرنل ټاکلی وو چې اسامه بن لادن چې د جن جهان د القاعدي مشر وو، هغه په بټ آباد کې وساوه. همدارز ملا محمد عمر اخوند هغه په کراچي کې د هغه د مړینې ذکر کیږي. همدارز ملا اختر منصور چې غلط افتان راځي په نوشکی کې وشل کیږي. همدارز د دنیا
جهان په زراو هغه خطرناک خلک چې چن نوزبک خراب اگر اول سول د پښتنو پمځکو کې میش شو او دلته په کور کې هم پښتانه په وهل او د دورین د تور پول په هغه هم پښتانه په چچل نو دغه پالیسی دی چې د هر سر راوي دا خو څه پټ نه دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
پډیر اسماعیل خان کې بیګا وسلوالو د پولیسو په گاډي حمله کړې. پولیس وایي په پیښه کې 15 کسان وژل شوی دي خو وسلوال تر ډزو پس په تیښته بریالي شوی دي. د القاعده بری صغیر ویان ایمن عرفان او تحریک طالبان حکیم الله مسعود ډلې کاری سیف الله د برید سیمواري منلې. سیلاب مسعود تفصیل لري.
تیرا شپا لس بجے ڈیرا اسماعیل خان شہر پمانس کے پدبو موٹر سائیکلونو سوارو سالورو نا سرگندا وسلہ والو ڈیرا اسماعیل خان پولیس فورس ٹاؤن تانے پگشتی دستے پو خودکار وڑے وسلے آغا وقت برید وکڑ لی کلا چھ گاڑائی او پا گاڑی کھے سوارا دے دگی فورس چارواکی پمیشن موڑ باندے دے تیلو اچھاوالو دے پارا پو یو پمپ کھے ودار دل دوی گاڑی تا تیل ور اچھاوال چپ دغا منسکشے پا دو موٹر سائیکلونو سوارا سلور وسلوال مخپٹی موکے تا رورا سے دل او دے رارا سے دو سرائی پا گاڑی او دے پولیس فورس پا سر تیریو دے 9mm تو پنچو گن ڈازونا وکڑل چپ نتیجے کشے دے پولیس فورس یو اے ایس آئی رحمت اللہ دے فورس دے درے سر تیریو سرا دے پمپ یو مزدور ہاں پا موکے ووا جل شوال دے مرگ جوبلے دے دغے پیش نور حال دے کینڈ تانے ایس ایچ او محمد نواز پا دارنگ بیان کام
سلور کسان دی موٹر سیکل بانی را غلی ہو دوسرا پسٹل ہو نہیں نہیں
ایس آئی ادریس پیانا جو پام بتیجے کسان وارا سید لگی
موٹر سیکل بانی لا رہی کھلا گاڑی کو پسی ہو خو بیا موٹر سیکل لا گاڑی چو سال کی در تا گلی جی دی چی چیرے پر پرسلی جی گا اس طرح ایسی دار میں سوی جی
دے دگی بریت پڑا دے القاعدہ بر صغیر وایون دے ایمن عرفان و دے تاریخ طالبان پاکستان دے حکیم اللہ مسعود ڈالے کاری سیف اللہ منلے دا پبل لوری دے یو بل خبر پا مطابق ننگیز دے ڈیر اسماعیل خان لوی دیس طرف تا دے ٹیکن کلی سارا نجدے پا گولائی وشتلیو دو نسرگندا کسانو مڑی مندلی شوی دی چکم دے ڈیر اسماعیل خان پولیس خستی سنبھال کڑی دی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیر اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
د پاکستان قومی اسمبلی د یوې کمیټې یو شمېر غړي وایي په هغه هېواد کې د ترهګرۍ زیاتېدو یو لامل دا دی چې په سکولونو کې ماشومانو ته عربي ژبه نه ښودل کېږي. تر اوسه په دې موضوع په کمیټه کې بحث پای ته نه دی رسېدلې، خو د اسمبلی ځینې نور غړي او د تعلیمي چارو پوهان وایي څېړنه او مشاهده ښایي چې په سکولونو کې د عربي ژبې مضمون لازمي کول د ترهګرۍ پای ته له رسولو سره هېڅ تړاو نه لري، ځکه چې د ترهګرۍ اسباب نور دي. احمد شاه اعظمي موضوع څېړلې.
د پاکستان قومي اسمبلی د کابینټ سیکرټریټ قائمه کمیټي په غونډه کې د چهارشنبه په ورځ د عربي ژبې د لازمی مضمون 2015 بل په اړه بحث وشو. دا بل جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې سره اړ لرونکي د کمیټې غړي نعیمه کشور خان وړاندې کړ او ویل چې عربي باید په سکولونو کې د لازمی مضمون په توګه وښودل سي. نوموړي زیاته کړه چې د عربي ژبې په درس ورکولو سره په ترهګرۍ کې کمی راوستل کېدای سي. هغې د دې خبرې دلیل مشال راډیو ته څه داسې وړاندې کړ.
موږ چې سکولونو کې عربي ژبه لازمی شي چې ماشومان ته اسانی وي د قران د حدیث سمجھاوي لګي، د دې سره دا چې لکه زمونږ چې کوم دا ماشومان مس ګرل شي ټیرزم کې یوز کیږي تاسو نو د دې نه پامن شي چې ماشوم ته د قران صحیح علم ورشي او هغه ته خپل دین صحیح سمجھ ورشي، یو خو هغه لپاره ماشري نه لپاره یو څه صحیح قانون جوړ شي او بل چې کوم د جذبې ته روانه ده دې کې هم کمی راشي ان شاء الله.
د اغلی نیمې د خبرې تایید د پاکستان مسلم لیگ نواز رلی سره تړاو لرونکو د کمیټې غړي پروین مسعود بټي او د پاکستان تحریک انصاف اسد عمر او نفیسه خټک هم وکړ. خو د متحده قومي غورځنګ سره لرونکي د یاد کمیټې غړي سید علي رضا عبدي له یاد منطق سره اتفاق نه کوي او وایي چې د عربي ژبې پر اچ کول سره ترهګری پایته نه سي رسیدلای.
بہت سارے دہشت گرد جو ہوتے ہیں ان کی زبان بھی عربی ہوتی ہے.
ڈیرا یو ترہ گرو جب عربی بھی پا پاکستان کے ہم یوش میں ترہ گر عربی جبا یو بل تھا پیغام نہ رسوی بل دا جبا لمخ کے نہ مدرسو کی ویل کی خزما غختہ نہ داوا چد قرآن مجید دا آیتون تفسیر لپارا باید اتفاق را منستشی تر سو ٹول و فرقو تھا دمن لو وڑوی نمادوی تو ویل چی دا بل تا سو لمڑے دا وفاق المدارس لنظر تیر کرے.
بلخوا د پېښور ټیکسټ بک بورډ په خوانی مشر او د پېښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت وای د ترهګری اسباب بیل دی او د دې زیاتوالي یا کموالي باید له ژبې سره ونه تړل سي.
کومې عربي ژبې لازمي ګرځولو سره صرف مطلب دا وی چې قرآن شریف په عربي کې دی. بیا خو موږ ته د مشرق وسطی هېوادو ته وګورو له سعودي نه راونی سره تر سیریا پورې سیریا نه راونی سره تر عراق پورې عراق نه راونی سره نور نور سره نومونه به تر داخله ما دې کې به بیا دغه شی نه وي زکات یغه خوب عربی پخپل وای مور وای پلار وای کلی والے وای او قران شریف هم په عربی کې دی له جو کې به فرق وی شي نو کې به فرق وی خو آیا د ژبې ترګری سره تعلق نشته.
نو مور زیاتوی چې اوس مهال هم په ټولو سکولونو او کالجونو کې اسلامیات د لازمی مضمون او عربی د اختیاري مضمون په توګه ورته شودل کیږي. د قومي اسمبلی پر سټینډینګ کمیټي کې د سکولونو لپاره د عربي ژبې لازمی ګرځول پر بیل بحث په داسې حال کې پیل شوی چې د خیبر پښتونخوا صوبایي کابینه په داورستیو کې د دې منځوري ورکړې ده.
داو احمد شاه اعظمي د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د دوو اویا سکولونو د بیا رغولو او د اړتیا شیانو پوره کولو فیصله کړې. د تعلیم وزارت وایي دا کار به د جون تر میاشتې وکړي او دا چې د ښوونځو معیار لوړولو لپاره سلور ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. کارپوهان وایي حکومت ډېر وخت واخستو نو اړینه ده چې دا کار زر تر زره ترسره کړي. رابعه اکرم خان تفصیل لري.
د سکولونو به سوابه سوات ملکنډ بنو ډېر اسمیر خان کرک لکی مروت مانسهره کوهستان بنیر هنګو او بردیر کې جوړول کیږي. د خیبر پښتونخوا د پرایمري او تر دولسم ټولګي د تعلیم د وزارت بیان نجیح الله مشالیډو ته وویل د روان کال تر جون میاشتې پورې به دوه اویا سکولونه د معیاري سکولونو مطابق جوړ کړی شي چې پکې به نه صرف د سکول ودانۍ سمې کړی شي بلکې په دې کې به د ساینس او کمپیوټر لیبورټري یعنې کلاس رومس او د لوبو معیاري میدانونه هم وي.
نو آئی ایم یو کې مونږ سره د ټولو ډیټیلز راځي د هر یو سکول لکه مونږ ته دا پته لګي چې کم سکول کې څومره استادان دي څومره سټوډنټس دي کم فیسیلیټیز دي دا ټول ډیټیلز مونږ سره موجود دي او دا هر میاشت اپڈیٹ کی لکه هر میاشت مونږ دا پته لګي چې دې کې سب تبدیلی راغله ده یا نه راغله.
دوی چې پسکولونو کې اصلاحاتو لپاره درې اقدامات وجود کړي. یو دا چې پسکولونو کې د قران د ناظري او د ترجمه تعلیم لازمی ګرځولې بل دا چې په نوي پرایمري سکولونو کې بخښنه او استادانه وي او دریم د لازمی تعلیم اکټ 25 ای صوبایي حکومت نافذ کړو او اوس په هر مور او پلار خپل بچي سکول ته لیږي. د سکولونو معیار ښه کولو په اړه د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو د اتحادیې مشر ملک خالد وای چې د موجوده حکومت لخوا سکولونو معیار اوچتولو د فیصلې هرکلی کوي. د سکولونو معیار او د زده کوونکو تعلیمي حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري اداره الف اعلان یو چارواکي عمر اورغزی وایي چې په سکولونو کې د سهولیاتو د نشوالي له وجې اکثره زده کوونکي سکولونو ته نه ځي. په وینا چې د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو په شان حکومت له د پېښور شاخوا سیمو کې سکولونو خوا ته هم توجه ورکول پکار دی شرط چې نه صرف د استادانو کمی دی بلکې بنیادي سهولتونه هم په دغه سکولونو کې نشته.
والدین غواړي چې زه په خپل بچي باندې سبق وایم زه خپل بچي ته کوالټي اډوکیشن ورکوم خو خبره ده چې په سکولونو کې مطلب چې میسنګ فیسیلټیز وجه نه هم مشومان سکولونو ته ناراضي چاته مطلب چې اکسس مسله وي خو زه دا وایم چې نور چې کومه د ډرینکینګ واټر فیسیلټیز وي یا الیکټریسټی فیسیلټیز وي دا فیسیلټیز په کار د چي حکومت په وخت په کار د چي په دې باندې فوکس وکړي بجای دی چې مونږه یو شی کریټیسیزم وکړو یو شی بجای مونږه په کار د چي کار وکړو مونږه مودل سکولونه ورکو خلکو ته.
دی وای چې څنګه پرایویټ سکولونه خپل کار کوي وای چې سرکاري سکولونه هم داسې کار وکړي او زده کوونکو ته ښه تعلیم ورکړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجا کېدونکې د لنډ خبرونه له شاهین بنیری نوړو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د سند په سیون شریف کې د لال شاباس خرندر په مزار په ځانمرګي برید کې د وجل شو کسانو شمیره اتیا ته رسیدلې ده. د پاکستان وزیر اعظم د برید غندنه کړې ده. د سند حکومت د دریو او د خیبر پختونخوا حکومت د وی ورځې د ویر اعلان کړی دی. د پاکستان فوج د امنیتي اسبابو له کبله له افغانستان سره پورې تړلې ده. د فوج عامه اړیکو دفتر ایس پی آر تېره شپه په یو بیان کې ویلي دي په هغه هیواد کې وروستي بریدونه له په افغانستان کې له پټنځایونو پلان شوي وو. د پاکستان فوج وایي د افغان سفارت چارواکو ته د وسلوالو د نومونو فهرست سپارلی دی. امریکا په سیون شریف کې پر مزار د ځانمرګي برید غندنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي دي واشنگټن پر سوله ییزو عبادت کوونکو د ترهګر برید سخت غندنه کوي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت هیله لري چې د میونخ په امنیتي غونډه کې به د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ لا پیاوړی شي. دا دوه ورځنۍ غونډه نن پیلیږي چې ورته ولسمشر اشرف غنی بیګا جرمني ته ورغلی دی. په قازقستان کې د شام په اړه د سولې مرکزیان کومې نتیجې ته په رسیدو کې پاتې راغلي دي. خو منځګړو هیوادونو روسیې، ترکیه او ایران ویلي د غیر مستحکم اوربند د برقرار ساتلو لپاره اقدامات کوي. او د امریکا د بارنو چار وزیر ریکس ټیلرسن خپل روسی سیال ته ویلي چې د ماسکو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې ترمنځ همکاري غواړي، نو کرملن باید د یوکرین په اړه پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د شورو پورس په پیښور مومندو ایجنسۍ پر لپسې حملو نه داسې ښکاري چې د ترهګرۍ یو نوی لړۍ پیل شوې. ادارې وړاندې لیکي داسې معلومیږي چې غیر ملکي دشمن او د ملک دننه ترهګر د یو خاص منصوبې تر لاندې پاکستان د نارامۍ سره مخ کول غواړي او په بیلابیلو سیمو کې ترهګري کول د دې عمل یوه کړۍ ده. ادارې لیکي د ترهګرۍ خلاف د عسکري او سیاسي مشروالۍ لخوا قامی تګلاره جوړول او لدی روستو په دې پسم ډول د عمل درآمد نه کولو ګیلي اکثره وخت رامنستک شوې دي. خو د دې باوجود هم سیاسي او مذهبي ګوندونه د ترهګري د خاتمې لپاره یو نشول او قام د مذهبي ډلو د دې رویې او د عمل له وجې د مایوسۍ ښکار شوې دي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو اجر سپانه خپل ادارې کې وایي په پاکستان کې د پر لپسې د ترهګري د پیښو روستو د سکیورټي د مسلو سره سره د مسلو جړتا د رسیدو هم ضرورت دی، ځکه چې دې حملو پولیس کې یره طرحه خوره کړې ده او له اندېښنو سره یې مخ کړي. د ادارې په وینا ان په هغه وخت په کومه ورځ چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه وشول، وزیر اعظم نواز شریف د ملکي صورتحال جاج اغستو لپاره د اعلی پای غونډه راوبلله چې پکې سیاسي او عسکري مشروالۍ ژمنه وکړه چې له ملک به په هر جوړ ترهګري ختموي. ادارې وایي هم په دغه ورځ د پاکستان دفتر خارج په پاکستان کې د افغانستان نائب ناظم الامور راوغوښتلو او ورته یې وویل چې افغانستان دې په خپله خاوره د ترهګرو د پټنځایونو د خاتمې لپاره په فوري توګه اقدامات وکړي. ادارې اخري کې لیکي د وخت غوښتنه ده چې وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د سیاسي مشروالۍ سره کینی او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره یو مشترک کړنلار جوړ کړي او د افغانستان سره د رابطې لپاره د سیاسي ډلو د نمائندګانو یو ډله هم جوړ کړي چې دا رنګ دواړه ملکونه د ترهګرۍ د خاتمې لپاره په ګډه سره کار وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي نېشنل انټرست مجلې د افغانستان جګړې په اړه لیکنه خبره کړې چې سرلی کې دی د افغانستان جګړه څنګه بیلل کیږي. بلخوا رویټرز خبري اژانس د سربیا د پلازمینې بلغراد په بیلابیلو برخو کې د کډوالو د کړاوونو او سختیو موضوع څېړلې. ګلیاس د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره
نیشنل انټرست مجلې لیکلي اوس دا د رسمي پوښتنې پرته خبره ده. د امریکا لوړ پوری فوزي او بهرني پالیسي جوړونکي اوس په بشپړه توګه په دې باور دي چې په منځني ختیځ او جنوبي ایشیا کې د ټولو ستونزو اصلي حل فوزي قدرت دی. د دې متبادل لار نشته. د مجلې په خبره په دې کې تر ټولو ناوړه خبره دا ده چې دوی د فوزي حل خبرې کوي خو د ملي ګټو ترلاسه کولو کې دا هیڅ قسمه مرسته نشي کولی. مجلې لیکلي د دې یو مثال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر کانګرس کمیټې ته هغه وینا وا چې پکې نوموړي ویلول چې افغانستان ته د نورو زرګونو اضافي ځواکونو لګولو ته اړتیا ده. نیشنل انټرست مجلې لیکلي چې په دې هر څه کې تر ټولو مهمه خبره چې پرې ځان پوهه کړل شي. هغه بغداد ته د اضافي ځواکونو لګولو سره د تشدد پیښو کې کموالی نه و راغلی. بلخوا رویټرز خبري ایجنس په سربیا کې کډوالو ماشومانو سره د بد چلند په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. خبري ایجنس لیکلي چې د سربیا پلازمېنې بلغراد کې کډوال ماشومان چې عمرونه لس کلونو پورې دي په سخت یخنۍ کې ځان ګرم ساتلو لپاره د ریل ګاډو مرکز کې اور بل کړی دی. دغه ماشومانو سره پیسې نشته او په هغه ځای کې پراته دي. دغه ماشومانو ته د سربیا کسان ورزي او د پیسو په بدل کې بد کارونه ترې اخلي. په دغه ماشومانو کې زیاتره پیسو ته سخت اړتیا لري. خبري ایجنس لیکي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویلي چې اروپا ته ماشومان سمګل کیږي چې د حکومتي نظام نه بهر وي، نو په دې کې زیاترو استحصال کیږي چې پکې جنسي تیرې هم شامل دي. د یونیسف ادارې د شمیرو تر مخه شاوخوا 2700 مهاجرین په هغه هیواد کې میشتي. په دې کې شاوخوا 1700 افغانان دي. دغه افغان مهاجر د بلغراد په کندوالو کې ژوند تیروي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خپل روسی سیال ته ویلي که د ماسکو او واشنگتن د نوې ادارې ترمنځ همکاري رامنځته کول پکار وي نو کرملین باید د یوکرین په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. ټیلرسن او سرګی لاروف تیره ورځ په بون کې د جی شل هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو د غونډې په زمن کې سره لیدلي. فریبه ظاهر تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پنځم په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره تر لیدو وروسته ویلي چې متحده ایالات په هغه برخو کې چې د امریکا د خلکو په ګټه وي له روسیې سره کار کولو ته آماده ده. ټیلرسن د پنځم په ورځ د جرمني په بون ښار کې د جی شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډو کې له خپل روسي سیال سره تر لیدو وروسته ویلي چې د ټرمپ اداره تمه لري روسیه د اوکراین په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي.
دوی
په داسې حال کې چې موږ د نویو ګډو همکاریو د زمینو په لټه کې یو، دا تمه لرو چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د منسک تړون په برخه کې خپل ژمنو ته وفادار پاتې شي او په اوکراین کې د ستونزو د کمولو لپاره کار وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو تر لیدنې وروسته په یوې اعلامیې کې ویلي شک نسته چې متحده ایالات به له خپلو متحدینو سره د ستونزمنو نړیوالو مسایلو د هواري په برخه کې کار کولو ته ژمنه وي. سرګی لاوروف تر دې لیدنې وروسته ویلي چې دوی د سوریې، اوکراین او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. موافقه یې کړې چې په هغو برخو کې چې دواړه هیوادونه ګډې ګټې لري باید پر مخ ولاړ سي. لاوروف دا هم ویلي چې ټول اختلافات هم په یو ځل نه هواریږي.
Понятно,
что мы دوی د ښکارا د چې موږ نه سو کولای ټول مسائل حل کړو. زه فکر کوم هغه به د روسیې او امریکا په څیر دوه لوی قدرتونو ترمنځ هیڅ کله هم په بشپړ ډول حل نه سي. خو زموږ مشترک درک دا دی چې هر ځای چې زموږ ګډي ګټې وي موږ باید پر مخ ولاړ سو. لاوروف وی لا ټیلرسن سره په خبرو کې د امریکا له خوا پر مسکو د بندیزونو پر موضوع خبرې ونه سوې. دی وی ګومان کوي د دوړ هیوادونو ولسمشان به ډیر ژر لایو بل سره وګوري. په بون کې د مسکو او واشنگتن د دوغو دوو لوړپړو چارواکو د لیدو سره هم مهاله د دوړ هیوادونو لوړپړو پوځي چارواکو د آذربایجان په باکو کې سره لیدلې دي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد له خپل روسي سیال جنرال والری گراسیموف سره کتلې دي. د روسیې د دفاع وزارت تر دغې لیدنې وروسته وویل چې دواړو جنرالانو د خپلو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د هواري پر لارو چارو بحث کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان حکومت تمه لري چې د میونیخ یا مونشن په امنیتي غونډه کې به د ترهګرې په وړاندې په جګړه کې د افغان حکومت نړیوال ملاتړ او همکاري لا پیاوړې شي. افغان ولسمشر اشرف غنی د میونیخ په 350مه د ورځنۍ امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره بیګا جرمني ته تللي. دوی به هلته د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس او یو شمېر نورو نړیوالو مشرانو سره ویني. تفصیل فریبه ظاهر راکوي.
په سیمه او په ځنګړي ډول په افغانستان کې د تروریزم او توندلاري ګواښونه هغه موضوع ده چې افغان ولسمشر به سږ کال د مونشن په امنیتي غونډه کې بحث ورباندې وکړي. ولسمشر اشرف غني دوه کاله وړاندې هم د مونشن په غونډه کې ګډون کړی و او د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ځپلو یې ټینګار کړی و. ولسمشر هغه مهال ویلي و چې دا ډله سیمه او نړۍ ګواښي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تیر ماښام په خبرو کې وویل چې تمه لري ټول هیوادونه د تروریزم پر وړاندې مقابله کې افغانستان سره ودرېږي. دوی وایي د نړۍ مشران هم دا درک کړی دی چې هغه لیدلوري چې ولسمشر دوه کاله وړاندې مطرح کړی هغه باید جدي وګڼل سي. تروریزم یو جدي ګواښ دی. له همدې کبله موږ په افغانستان کې په لومړۍ کرښه کې له تروریزم سره جنګیږو او د نړۍ په استازیتوب جنګیږو. نو نړۍ باید زموږ شرایط درک کړي او باید له افغانستان سره ودرېږي او له ټولو امکاناتو څخه د دې پدیدې په وړاندې کار واخلي. یو امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې د هغه څه په اړه چې ګواکې ځینې هیوادونه وسلوالو ډلو ملاتړ کوي خبرګون ښودلی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن تېر اونۍ طالبانو د پاکستان، روسیې او ایران د ملاتړ او دغې ډلې ته د مشروعیت ورکولو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست هم وایي تمه ده د مونشن په امنیتي غونډه کې د تروریزم د ملاتړو په اړه هم بحث وسي. د اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسم په دې اړه وویل دوی وایي ولسمشر د افغانستان د دولت او ملت په استازیتوب په افغانستان کې موجود ګواښونه له نړۍ سره شریکوي. بې له شکه چې په ځینو برخو کې به په سیمه کې د تروریزم د ملاتړو په اړه بحثونه وسي او هیله لرو چې نړۍ یو ځل بیا د افغانستان د ستونزو په درک کولو سره د تروریزم په وړاندې مبارزې کې خپله همکاري ډېره کړي څو موږ ډېر ژر نتیجه واخلو. د افغانستان ولسمشری دفتر وایي ولسمشر غنی به د مونشن غونډې په څنډو کې د امریکا د ولسمشر لمرستیال مایک پنس سره د تروریزم په وړاندې مبارزې په اړه خبرې وکړي. ولسمشر غنی به د نورو هیوادونو لکه د آذربایجان او کروشیا له ولسمشرانو، د جرمني، ترکیه، ناروې او ګرجستان له صدراعظمانو او د روسیې، سعودي عربستان، جرمني، ایران، چین او قطر د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. شاه حسین مرتضوي وایي د دغو بحثونو اصلي تمرکز به د سیمې پر امنیت، د تروریزم پر ګواښونو او د دوه اړخیزو او څو اړخیزو همکاریو په اړه وي.
دا مشال ریډیو ده.
د بشری حقوقو ادارې وایي په پاکستان کې د ماشومانو د تحفظ قوانین کافی نه دي او سم په خونځو او مدرسو کې ورته جسمانی سزاګانې ورکول کیږي. د نفسیاتي چارو پوهان وایي په زده کوونکو تشدد کول منفي اثرات لري او پایلې د روزي چې په ټولنه کې سختدریزي او تاوتریخوالي ته موقع برابرېږي. منور شاه رپورټ لري.
په دې ورستیو کې د سند صوبایي حکومت یو قانون جوړ کړي چې تر مخه یې د زده کړو پر مهال د ماشومانو په وهلو او زورولو بندیز لګول شوی او چې کوم استادان د دې خلاف ورزي کوي نو هغوی ته به سزا ورکول کیږي. په ماشومانو تشدد یا کال پورل پنیشمنت ستوای د پاکستان انساني حقوقو وزارت یو چارواکي محمد ابرار په دیاله مشال ریډیو ته وویل
دا هغه سزا ده چې کوم د ماشوم ته د خودنی یا د ډیسپلن په نیت باندې موږ ورکو. یعنی دا فرق لري د ماشوم عام وهلو ټکولو کې او دغه نیت باندې چې ماشوم وخی چې د دې ته سوخه ما یا د زپوې کما یا د تمیزو خما دا غي ده پر نو دا چې تاسو وګورئ نو په کورونو کې هم شته دا سیزه او په سکولونو کې هم شته دی او د دې زیات دغه چې کوم دی انټنسټی چې کوم دنو هغه په مدرسو کې تاسو ته ملایي.
محمد ابرار زیاتوي چې کسه هم په خیبر پښتونخوا کې د زده کړو پر مهال د ماشومانو وهلو د مخنیوي قانون نشته خو صوبایي حکومت په سکولونو کې په ماشومانو د تشدد د مخنیوي امر کړی دی. د نوموړي په وینا دا مسله په مدرسو کې ډیره زیاته ده. هلته د مدرسې یو پخوانی زده کوونکی بختور خان چې دا مهال ټیلری کوي وایي د وهلو ټکولو له وجې ترې سبق په نیمه کې پاتې شوی دی.
د مدرسې د سختۍ د وجې منګه د لګازن چې بیا چې دغه درالم بیا ډیر زیات بیمار هم شوم دغه شو دا کوه چې نه بیا موږ پرې خو د سبق دینه ډیر ماشاالله حفظ ګډې تقریبا 15 شهرو پورې ما حفظ کړو. وړې وړې غلطۍ باندې به درز مارو والد سختي وو دغه سار وختي به تقریبا
مانځنه مخکې پاسېدل نو هغه کې هم ډېره زیاته دغه غواړو ماشومان د خوب به راتلو نو بس هغې کې سپارې به یا به جاټکې د خوب درلی نو بس بیا به استاد شاته ولاړو نو یو فرق به دیوان طرف ته به ملا لګېدل هغه کرسۍ چې ورته یا کرسۍ جوړې کړي دغه شان تر قرآن به هم نیولی وو او لږ معمولي به داسې ټوټو او دغه دیوال طرف ته به هم داسې ډډه لګولې وه نو بېخي به د خپل کار پرېښو.
بلخوا د حاجي شریف ګل درې ماشومان چې په سهار کې اسکول او مازیګر کې مدرسې ته ځي دی وای
یاره دا زبر ته دا خبره وکړم په دې په ماشومانو په باره کې چې ګوره کمزې کې وي ډبې هلته ادبي دا چې په دوی باندې خامخا پرېښوي نو دغه یې نو بابا انس کېږي ګوره که په مدرسه کې او که په جومات کې نو ډبې والو د لاندې ګوره د مدرسې ماشوم چې کم دی نو هغه سبق زده کوي ځکه چې هغه پابندۍ کوي استاد سر ته دغه کوي په اسکول کې و چې ګوره مدې دغه ته نو هر یو استاد نه تپوس کوي نو ماشومان ته خوشي ګرځي چې وري چاره سوته وایو نو د دې باندې دغه را پابندي د پوالو باندې پرغه باندې دا په استاد هم په آرام باندې نه زه بچو ورو خپل خواږه چې څه کوي.
دا راز د یوې مدرسې استاد حافظ محمد بلال وای چې په خپل یې ډیر په سخت سبق ویلې او دا نظر لري چې د زده کړې په وخت وهل کم او دباو زیات پکار دی.
من چې کوم وخت کې لکه هپس کو کنه دا ما تقریبا چې کنه 94 کې هپس کړی دی کنه هغه وخت کې خو چې کوم ډیر زیات سخت ترتیب وکړ هغه وخت یو منګه نازیره نه ویله بس یو قاعده به راته پڑھاو کړو په هغه باندې به منګه قران مجید خپل زده کو هغه وخت خو به چې کوم قاریانو ډیر زیات سزاګانې ورکول هغه وخت کې به چې کوم یو قسم کورسې غونډه کې واغې ته جوړ کړل په شو دیوال ته او یا به چې کوم نو مطلب په چوکا باندې به سزا ورکړي یا په ډنډې باندې کنه نو وال خو چې کوم دی لکه مطلب ډیر وال نه دی په کار ځکه چې ډیر وال سره چې ډیر ماشومان ګولې د کنه ډیر والو سره چې کوم ماشوم اکثر سبق فرید وال چې کوم دی بس خپل اندازې مطابق پکار دی اسی ماشوم د کډباو کې ساتل پکار دی.
بلخوا د زهنی ناروغي او ډاکټره مدیحه اصغر وای جدید تحقیق ثابته کړي چې په زدکلو کې وهل ټکول او تشدد ماشومان ته هیڅ ګټه نه رسوي بلکې منفي اثر پرې کوي.
کارپورل پنیشمنت په یو لحاظ سره خو خبره نه ده ځکه چې دا ماشوم ته ډیر سخت ذهني تشدد ذهني اذیت ورکړي ذهني تکلیف ورکړي او دې سره بیا ماشوم حقیقي خو نه خو هغه کې دنه چې کوم تبدیلی خو یې مونږ غواړو چې خبره دا ماشوم یې ځکه بیا ماشوم هغه شی نشي ځکه بلکې هغه مضمون سره نفرت پیدا شي و یو ماشوم وړو کې غلطیو کې بیا هغه ته مونږ دومره خبرې وهل ټکول نو دا برداشت چې کوم دی دا یو قوم نه قوم جوړي او غنی کدا برداشت یو قوم نه یو قوم نه یو معاشره نه او باسي نو اغه نه بس دا تاسو بیا دا ګوره چې دین بیا سو جوړیا خو بیا قوم نه دی.
د انساني حقوقو کارکونکو وای په کار دی چې په پاکستان کې د ماشومانو د تحفظ او په خاص توګه د زده کړو په وخت د تشدد د مخنیوي لپاره ځانګړي قوانين جوړ کړل شي.
دا وو منورشه او ریدونکو په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د کالجونو او یونیورسيټو د زده کوونکو سیاسي تنظیمونو د پیل په اړه واوریدل. د ځلمو په جمهوریت خبرونه کې د جنرال زیال حق د واکمنې په وخت کې د دې تنظیمونو کردار او فعالیتونه سیړل دي. په امیر ساحل دا خبرونه ساس لپاره تیاروي.
په پاکستان کې د جنرال زیال حق د واکمنې پر مهال د کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو د جمهوریت لپاره څه وکړل؟ په هغه مارشل لا کې لدې تنظیمونو سره څه وشول؟ ایم آر ډی څه شی وو؟ د پښتنو بلوچستان او پنجابیانو نور تنظیمونو د جمهوریت لپاره څه قرباني ورکړې؟ د پوځي واکمنۍ پر مهال په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې څنګه ځپل کېدې؟ دا او نورې پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو او عیني شاهدانو سره څېړلې دي. تاسو ته خره غلاست وایو مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت په تیر خبرونه کې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې په کوم ډول د کالجونو او یونیورسيټیوز د کونکو سیاسي فعالیتونه پیل کړل او بیا یې د جمهوریت لپاره څه ډول اتحادونه او تنظیمونه جوړ کړل. نن مو په خبرونه کې د بیلابیلو تنظیمونو د هغه وخت له فعالینو سره خبرې کړې دي او د ضیاء الحق د واکمنۍ او د رژیم پر ضد مو د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډی په اړه درته معلومات راغونډ کړي دي. تاسو ته معلومه ده چې جنرال ضیاء الحق په 1978 زیږدیز کال کې منتخب جمهوري حکومت ړنګ کړ. د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو
زندانی کړ او بیا یې په 1999 زیږیز کال کې په دار وځړاوه. په 1980 زیږیز کال کې د پاکستان بیلابیلو ګوندونو د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا MRD پیل کړ. په دې تحریک کې سیاسي ګوندونو او د زده کوونکو سیاسي تنظیمونو برخه واخیسته، مظاهرې وکړې، زندانونو ته ولاړل، ځینې په ډزو کې ووژل شول او ځینې په دار وځړول شول. فراز واهله په برتانیا کې د نړیوال او بشري قانون پوه دی. د د پلار د MRD یو فعال غړی و. دوی چې د پوځي واکمنۍ پر ضد مظاهرې کولې نو د د پلار به دی له ځان سره بیوه. فراز واهله وایي د 4 کلونو په عمر کې د جمهوریت د بحالۍ تحریک د لاریون مشري کړې وه. د دې وجه دی په دې ډول بیانوي.
میرے والد جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے اپنے علاقے کے پریزیڈنٹ تھے.
په هغه وخت کې زما پلار د خپلې سیمې د پیپل پارٹی مشر و. کله چې د MRD د مظاهرو اعلان وشو نو هغه مشري کړې وه او زه ډېر وړو کېم، زه له ځان سره بوتلم. هغه د تحریک او د لاریون مشري ماته لرا کولو سره پیغام ورکول غوښتل چې د پاکستان د راتلونکو نسلونو لپاره جمهوریت او د قانون سرلوړی ښه ده، مارشلا ښه نه ده. نو دا وجوه چې زه به یې له ځانه سره بیولم. ما به د پیپلز ګوند جنډا یا بیرغ په لاس کې نیولی و او د مظاهرې په سر کې به وم. څو ځلې دا وشول چې حکومت پر مونږ اوښکې بیونکې ګیس وپاشه، په لختو او کوتکونو یې وهلو او ګرفتارولو به یې هم، زه به یې هم ګرفتاره کړم.
فراز واهله ښایي هغه وخت تر ټولو کم عمره کس و چې د جنرال ضیاءالحق د واکمنۍ پر مهال پولیسو ونیوه. دی وایي یو یا دوه ورځې به یې د پولیسو په قید کې تېرولې.
چې کله
به زه گرفتارولم نو یو دوه ورځې به یې بندولم، بیا به چې کوم لوړ پوړی افسر راغی نو زه به یې پرېښودم. خو پرېښودم به یې هم داسې چې له حوالاتو به یې وویستم او د تاڼې په انګړ کې به یې خوشې کړم. زه 4 کلن وم چې تحریک کې وم. زه په هم هغه تحریک کې لوی شوم، ځکه چې هغه غورځنګ خو شاوخوا 1 لسیزه روان و.
د واهله په خبره پلار یې هیڅکله ورته ونه ویل چې پر هغه په زندان کې څه ډول تشدد کېده، خو دی وایي دی پوهیږي چې له سیاسي بندیانو سره څه کېدل.
د
MRD تحریک چې څومره مشران ول هغه به په بیلابیلو زندانونو کې وو، په یوازې خونو یا کېدې تنهایی کې به ول. زما پلار په خپله هیڅکله ماته نه ویل چې څه ډول تشدد ورباندې کېده. زه ډېر وړوکی وم او هغه نه غوښتل چې دا خبرې راته وکړي، خو له تاریخه ټول خبر دي چې د تحریک په مشرانو څومره ظالمانه تشدد به کېده. په دې تحریک کې یو شمېر کسان شهیدان هم شول.
اوردونکو دا خود فراز واهله د ماشومتوب یادونه او خاطرې وچ تاسو واورېدې. د ضیاءالحق د واکمنۍ پر ضد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو تنظیمونو غړي او مشران هم دې ته ورته خبرې کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او سینیټر افراسیاب خټک وایي ضیاءالحق ته معلومه وه چې د ده د امیریت او واکمنۍ تر ټولو لوی مخالفان ځوانان دي، نو ځکه یې د زده کوونکو پر ټولو ټولنو او اتحادونو بندیز ولګاوه.
مخالف ځوانان دي، لہذا هغه د منظمو یونینونو د مخ د منځ رول لپاره لکه څنګه چې مزدوران یونین بند کړو، دغه چې د طالب علم یونین بند کړو، هغه خو صافیان یونین بند کړو او چا به چې یونین یا جوړولو خلک پکې یوځای کېدل نو هغه په کورو وهل، هغوی ته به جیلونه ورکول، هغوی شکنجه کول، ترس ورکول.
افراسیاب خټک وایي دی د کالج له زمانې سیاسي فعال وو او بیا څو ځلې زندان ته ولاړ. دی وایي په بند کې ډېر زده کړه وکړه.
په 1988 کې چې ایوب خان خلاف کوم پاسون شو د ځوانانو، زه هغه کې سیاست راو، زه د کالج محصل وم، یا کالج طالب علم وم. هغه وروسته بیا بلا ځله جنون ته ولاړو، کمل کمل جنون ته کړ، بیا جلاوطنۍ ته تللو. خو بالاخره زه به دا وایم چې دې سیاسي تربیت ماته ډېر سره کړې دي، او ما صرف په هغه کې زده کړه نه ده کړې، په پوهنتونونو کې په جیلونو کې چې کوم مشرانو سره پاتې شو، لوی لوی مشرانو او عالمانو او تجربه یې وه، د ورونو ورونو تجربه یې وه. ځکه چې د ژوند نه مې کتاب بل نشته دی، ژوند کتاب چې دی هغه کې هر څه شته، سړی هر څه زده کولی شي. نو زه خو په دې خبره ویاړم.
د پیپلز ګوند زده کوونکو د ډلې پخوانی غړی آغا وسیم وایي په هغه وخت کې حکومت ټولې جمهوري او مترقي ډلې وځپلې او یوازې اسلام پالو ډلو لکه جماعت اسلامي ته د فعالیت اجازه ورکړې وه.
زیات دور تھا، ماشاء الله رجیم تھی اور اس میں بالکل ون سائیڈڈ ہو کر
دی وایي د زیات وختو د ماشاء الله رجیم وو. نو هغه وخت پر ټولو کینلا
داسو ډلو بندیز ولګاو اندا چې هغه د هیواد ضد وګرځولې په وړو وړو خبرو به د دې ډلو کسان ونیول او تشدد به ور باندې کاوه د جماعت اسلامي غړو ته په آزاد مټ د فعالیت اجازه ورکړې و هغه خلک وجل خو پر ضد به رپورت هم نه درجیده حکومت هغه وخت د دوی اتحادي و ملګری و په هغه وخت کې د پاکستان په ډیرو ادارو کې د جماعت غړي داخل کړل شو
جماعت کې لوگوں کو جو ہے اندر لایا گیا
د بلوچ د کون کو سازمان یا بی ایس او په اړه د دې تنظیم په خوانی غړی او د پاکستان سینټ په خوانی غړی سنا بلوچ وای هغه وخت دوی د تنظیم یو غړی حمید چې په دار وځړول شو نو هغه د رژیم پر ضد د مزاحمت او مقاومت یو علامت وګرځید
خورولم دیر یونیکو فوال بلوچستان پر لینڈ اسکیپ باندھے یو ہم بلوچ مشر چی دیا موجود نو ماشاء اللہ استعماری استبداد چی دیا زیادتیان چی دیا بی ایس او باندھے تھا مگر یو دیر یو شی دیر کلیئر کی جی چی بلوچ سٹوڈنٹ آرگنائزیشن شہیدان یا ماسٹرز یا دیغا اسٹیوٹ لیڈرشپ اگر چی قربانی را کرے دیغا چی لسٹ گورے اگر کی ڈیورنگ دا ماشاء اللہ ٹائم کے مگر امید شہید چی دی یو سمبل جوڑ سو ریزسٹنس را like Che Guevara in Pakistan. Mashallah, courts, mashallah, temari gerda che kawaninu dui istemal so Balochistan ke Amit Shaheed case dear prominent case who the senior role who a Baloch student organization ke dui te pansi rakol
Sana Baloch wai Baloch students organization haga waqt pa tour list ke wo د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د هغه وخت مشر او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وای دوی به هر مظاهره کې ګډون کاوه او د پښتونخوا وطن د مسالو لپاره پوهاوی خپراوه
په هر مظاهره کې په هر جلسه کې په هر جلوس کې په هر هړتال کې فیصله کول یو ډیر اساسي کردار ادا کړی دی نو څنګه چې دی هغه اصل کې وا خپل قومي خاص د پښتونخوا وطن مسائل د پښتونخوا یعنی قومی مقومی آغا پوہول و آغا تو منظم کول و بیاخ پلی قومی مطالبی داگوا پر ہر محال آغا بانی پر ہر مرچہ باندی دا دی اہمیت را پورتا کول آغا دا پار لیکون کول آغا دا پار چاکین کول آغا دا پار سیمینارون کول حتی سی پرچلخوا سٹوڈنٹس ارگنائزیشن خپل ارگن سی دی یاد دوی سی کم یو ہر وقت یو رونا پنام باندی بمول یو پرچارا استل و بیاد آغا سی وا پښتونخوا نمبر په حوالہ باندې پدې کې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن پر ډیرو عامو قومي مسلو باندې ډیر شی لیکنې دي ډیر شی لټریچر دی
رضا د ضیاء الحق واکمنی بربند امیریت بولی او وای په هغه وخت کې د ټولو قانونو پر جمهوریت تحریکونو گزارونه وشول او د زدهکوونکو پر سازمانونو بندیزونه ولګول شول
ډیر بربند امیریت او اول وار د کوشش کاوه چې یعنی قومي پارټیانې قومي تنظیمونه قومي خبرې څوکې قومي فکر یا مترقی یعنی د جدید اثر د سیکولر او لیبرل او د دې فکرونو چې څوک لمبردار وو هغه لږ نیک مرغ زموږ ټول کومې تیریکونه کې د پښتون دي کې د بلوڅ دي کې د سیندي د سرایکی دی دا ټول ډیر جمهوری او مترقی تاریکونه وو نو پر دې باندې د زیولک ډیر لوی گزارونه وو لا سټوډنټ یونینونه باندې پابندیان
رضا محمد رضا وای د مترقی زده کوونکو اتحاد یا پروګرسیو سټوډنټس الاینس ل پښتنو بلوچستان او سندیانو پنجابیانو او لټولو نورو قانونو جوړو دی وای دوی په کوټه کې مظاهره وکړه او پولیسو او پوځ ور باندې ډزې وکړې خو دوی بیا هم ټول خار په ټپه درولې وو
موږ یو الاینس وو پروګرسیو سټوډنټس الاینس په دې کې بلوچ سندیان او پنجابیان ټول د ملک پر سطح باندې وو بل خصوص پښتون او بلوچ دغه غواده یعنی د مخ د ستوي سټوډنټس ارګنایزیشنونو چې دوه دومره لوی مبارزې وکړي په کوټه کې یعنی موږ ډېر لوی مظاهره وکړه پر دې باندې پر موږ باندې بیا پولیسو او پوجانو ډېر لوی الغار وکړ بیا زموږ کسان کړه بندیان کړه موږ جیلو ته لاړو زه خپل لاړ لوی لوی تعداد کې سټوډنټس لا دغه باندې یعنی لاټی چارج یو سو او نور بیا لیکن بیا موږ دومره زورور سټرایک وکړ چې دا په تجولت په دور کې اولین وار دی یعنی کوټه ښار سیدی دا بندول د یعنی بلکې نور صبح کې په ډیرو علاقو کې د زموږ ټال کامیاب وو وداد دې سټوډنټو په ذریعہ باندې وسو
د رضا محمد رضا په خبره غوندونو به هم د دې تنظیمونو مرسته کوله خو د کوونکو به خپل هم هلې ځلې کولې او د ایم ار ډی په وخت کې د پښتونخوا د کوونکو سازمان د فعالیتونو پر مهال د ولسیار په نوم د دوی یو کس ووژل شو خو بیا هم دوی جنرال رحیم د کوټه په هنتون ته داخلي دوه ته پرې نه خوت
مشهور جنرال رحیم الدین چې د کوټه باندې ګولې مو چلولې د پښتونخوا ملي پارټي او د ایم ار ډی پر جلوس باندې چې هغه کې زموږ شهیدانو مو سو پاکم ولسیار شهید هغه زموږ د پیسو ډیر ځوان الکو دا پکې یعنی مخکښ و دا پکې شهید شونو د پارٹی کارکنان شهیدان شو نو بعد دا جرنل ڈائر باندې جنرل رحیم الدین مشهور وو لیکن د دا ارمان تر اخره پوره نه شو چې بعد د
پخوانی سیاسی فعال آغا وسیم وای د ضیا واکمنۍ پر مهال په ټول پاکستان کې د زده کوونکو سازمانونو مشران او غړي تر سخت تشدد لاندې ول.
بہت سارے ہمارے ساتھی جو تھے وہ اریسٹ ہو چکے ہوئے تھے ان کے اوپر بڑا تشدد ہوتا رہا.
دی وای زموږ یو شمیر ملګری گرفتار کړل شوی ول پر هغوی سخت تشدد کېده. زما د ټولې کورنۍ غړي ونیول شول. زما ورور آغا نوید ډیر فعال و. هغه په 1980 زیږیز کال کې د گورنمنٹ کالج لاهور د زده کوونکو په انتخاباتو کې په لومړي ځل د جماعت مشر ته ماتې ورکړه او جنرل سیکرټری شو. گورنمنٹ کالج لاهور د جماعت اسلامی د زده کوونکو قوي مرکز وو. زما ورورې ونی وو د بیلابیلو زندانونو د تشدد په کوټو یا خونو کې سخت شکنجه شو. هغه څلور کاله مخکې مړ شو. ډاکټران د هغه د مړینې وجه د ځوانۍ پر مهال تشدد ښیي. د هغه تشدد له کبله هغه ورو ورو معذوره شو او بیا له عمر تیرېدو سره شل شو. یو بل کس وو جاوید معظم. پر هغه ډیر تشدد وشو. یو د پېښور قمر عباس وو. هغه یې سخت ځورولی او وهلی وو. جاوید اختر یو بل کس وو. د کراچۍ ځنې ملګري وو، ځنې بلوڅان ول. دوی بیا وروسته په دار وځړول یا پھانسی یې کړل. دوی ته به یې د اولې درجې سرغړوونکي ویل او تر ټولو زیات تشدد ورباندې کېده.
لیکن بهرحال یې اوس کټګوري مې آتے تھے کہ جن کے اوپر سب سے زیادہ تشدد ہوا ہے.
اور دن کو لدی سرا ننی خبرونه پای تر سو په بل خبرونه کې بوابر چې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ لقبل سیاسي فعالین څنګه جلا وطن شول او د بندیزونو لقبل په پاکستان کې پر سیاسي ګوندونو د زده کوونکو پر تنظیمونو څه اثرات وشول. بلونه به بیا له جمهوریت سر راشو په مخه مخه.
جمهوریت